د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنئ. د هیلو وړانګې ډرامې اوریدو ته ښه راغلاست. انسانان ټولنیز موجودات دي او په پیچلو ټولنیزو جوړښتونو کې ژوند کوي، له کورنۍ نه نیولې تر دوستانو، خپلوانو، سیاسي ډلو ټپلو پورې ګډ او مشترک ژوند لري او یو بل سره تعامل کوي. دغه ټولنیز ژوند د انساني ټولنې د پیاوړتیا او ترقی لامل کیږي. په ټولنیز ژوند کې موږ یو بل ته اړ یاستو، د یو بل ملاتړ، ډاډ او ملتیا ته اړتیا لرو، ځکه چې هر انسان په ټولنه کې خپل خپل مسؤلیتونه لري چې باید ترسره یې کړي. ډاکټر، انجینیر، ښوونکی، مشر، ملک، هر یو په ټولنه کې خپل خپل ارزښتونه لري. نو که غواړئ چې هیواد مو ودان او ژوند مو هوسا اوسي، غوره او سمه ټولنه جوړه کړئ او خپل خپل مسؤلیتونه ترسره کړئ. اوس تاسو را بولم د ډرامې اوریدو ته.
فرزانی ته ستړی مشه، په خیر راغلی. راځه راځه، لکه چې لاره دې غلطه کړې ده.
ژوند دی وسې خورې، نه لاره مې نه ده ورکه کړې.
راځه دننه راشه. ولې په لاره کې ولاړې؟ زما خاوند دې ولیدو؟
نه نه، ما ونه لیده. هغه د ملک صاحب حضرت خان دی کور ته لاړه.
فرزانی، ولې داسې خفه ښکارې؟ خیرات خو به یې؟ څه شوي دي؟
نه نه، ولې به خفه یم؟ اصلا زه ملک صاحب حضرت خان په تاسو پسې راولېږلم. ملک صاحب ستاسو ټولې کورنۍ ته مېلمستیا کړې ده، نو ځان تیار کړه چې لاړ شو له خیره.
زه خو د ماشومانو له پلاره خبره نه وم چې ملک صاحب مېلمه کړی دی. ما مې ماشومان خپل پلار کره ولېږل.
چې داسې ده، بیا به زه او ته لاړ شو چې هغوی ټول هلته پته مدي.
نو د ماشومانو پلار ما ته هېڅ هم په دې عقله نه دي ویلي.
خاوند به دې همهلته وګوري.
بیا نو لږ صبر وکړه چې زه خو ځان تیار کړم.
ځان تیارولو ته هېڅ حاجت نشته، جوړه تیاره یې. راځه چې ناوخته نشي، د کور مخې ته موټر ولاړ دی.
وی نه خورې، ښځه سره ذوق او سلیقه خوند کوي. زه به دستي ځان آماده کړم، بیا به لاړ شو. ګوندې تر هغې پورې مې د خاوند موبایل هم کار وکړي.
نه نه، هېڅ ضرور نه ده. راځه چې ناوخته کېږي، څه واده ته خو نه ځو.
فرزانې، ولې داسې وارخطا یې؟ څه خبره ده؟ څه شوي دي؟
نه هېڅ هم نه دي شوي. ما ویل چې هسې ناوخته نشي، ټول په تمه دي.
ما ته خو ډېره وارخطا ښکاري، اتمن څه خبره ده؟
نه هېڅ خبره نشته، وارخطا ځکه یم چې ناوخته کېږي.
فرزانې، سمه خبره راته وکړه، څه شوي دي چې داسې وارخطا یې؟ سبا په خوان څه شوي؟ تا ته وایم، سمه خبره راته وکړه. هله نو چې زما دې اندېښنه کړه.
څه ووایم خورې؟ خو ګوره چې وارخطا نه شي، چې خدای مه کړه ته ناروغه نه شي.
فرزانې، زه خو یوه زړوره ښځه یم، پاکه خبره راته وکړه چې څه شوي دي. په خوش خبره نه دوکه کېږم. هله نو
خورې، ستا خاوند په لاره کې یو وړوکی ټکر کړی دی، هغه یې روغتون ته بوتو. زه په تا پسې راغلم چې په ګډه روغتون ته لاړ شو.
وای خدایا، مخ مې تور شو. دا څو شپې مې بد خوبونه لیدل. فرزانې، ته دروغو تسلي مه راکوه، پاکه خبره وکړه چې په میړه مې څه شوي دي. هله نو
خو درته مې ویل چې ټکر یې کړی دی، ډېر ژوبل شوی نه دی. اوس بیره وکړه چې روغتون ته لاړ شو، هلته به هر څه په خپلو سترګو وویني. هله نو
خدایا، ته مې خاوند صحیح او سلامت لرې، زه مې بچو ته څه ووایم؟
خورې، که ته داسې بېتابي وکړې نو ماشومان به دې ډېر خفه شي. ته باید د خپلو ماشومانو لپاره حوصله وکړې.
ښه وایې فرزانې. موټر شته؟
ما سره موټر شته.
ښه سمه ده، ډېره مننه کوم فرزانې، تا تل موږ سره مرسته کړې ده.
په دې خبرو پسې مه ګرځه، اوس ځان تیار کړه.
وی فرزانه خوری زما په سر خاورې شوې، ځان به څه ته تیاروم؟ ګل غوندې خاوند مې ټکر کړی دی. درځه مخکې شه.
درځه چې ځو، لاس دې ماته راکړه.
موټر چیرته دی فرزانه؟
د کور مخې ته ولاړ دی. درځه مخکې شه.
خدای خبر کوم شفاخانې ته به یې بولی، هلته به یې تداوي وشي او که نه؟
کیږي، هر ځای کې تداوي کیږي. ورخطا کیږه ما.
فرزانې، د دروغو تسلي مه راکوه. په دې ځاو ته ښه پوهېږو چې دلته سمې شفاخانې نشته.
موټر ته پورته شه چې حرکت وکړو. له خیره سره پام کوه.
سمه ده، صبر چې ده ټیکټای مې راټول کړم. ویش خدایا، ته مې خاوند صحیح سلامت راته وساتې. بچی مې بې پلاره نه کې، یتیمانې نه کې.
خوری، ډاکټران اجازه نه راکوي چې د مریض خونې ته ورشو. وایي چې کړکۍ نه کتلی شي خو ورتللی نه شي.
خدایا، دا خو ما ته ډېر ژوبل ښکاري. لا څنګه مظلوم پروت دی؟ نو دوی مې ولې نه پرېږدي؟ پرې مې دی چې خپل مېړه وګوره.
ژاړه مه خوری، صبر وکړه، خدای به درته روغ جوړ کړي. ژاړه مه. ډاکټر صاحب سلام، وبخښه چې زحمت مې درکړ.
سلام فرزانه.
خوري، د سر طبيب صاحب دی، زما استاد.
سر طبيب صاحب، خیر دی، اجازه راکړه چې خاوند مې وګورم. خیر دی.
نه خوري، تاسو هلته د تللو اجازه نه لرئ، لږ صبر وکړئ.
خوري، ته دلته کښېنه چې زه سر طبيب صاحب سره خبرې کوم. استاده، ما ته خو د ناروغ صحت ښه نه ښکاري. که څه خبره وي، ښه ده چې کورنۍ ته پاکه خبره وکړو، څو د خپل ناروغ غم وکړي.
فرزانه، زه نه پوهېږم چې څه ورته ووایم. هو، حالت یې چندانې د ډاډ وړ نه دی.
زه نه پوهېږم چې تاسو څه وایئ. ډاکټر صاحب، خاوند مې الحمدلله شتمن تجار دی، د پیسو غم یې مه کوئ. د دنیا په هر ګوټ کې زه تداوي کولای شم. نو خیر دی، سمه خبره راته وکړئ.
سمه ده خوري. فرزانی، تاسو دواړه راشئ چې زما دفتر کې سره خبرې وکړو.
سمه ده ډاکټر صاحب. خوري، درځه مخکې شه.
راځي دلته کښېنئ. خطس ویل چې باید حقیقت درته ووایم. په خواشینۍ سره باید ووایم چې ستاسو د خاوند تداوي دلته نه کیږي، باید له هېواده بهر یوړل شي. له بده مرغه موږ دومره امکانات او وسایل دلته نه لرو.
الله دې ورته کامله شفا ورکړي ډاکټر صاحب. سمه ده چې هر ملک سمه تداوي کیږي، زه یې همالته بیایم. فرزانې خورې، یوازې مې مه پرېږده چې تا ته ډېره اړتیا لرم. خسرګنۍ مې راسره راشه، درشه نه کوي.
خورې ژاړه مه، زه درسره یم. یوازې زه نه، زموږ ټول کلی درسره دی. هغه زموږ د کلي د آبادۍ خوبونه لیدل او زموږ لپاره زخمی شو. موږ یې دا ښه هېڅکله نه هېروو. زموږ ټول کلیوالې پوښتنې ته راغلي.
په دې وخت کې به څوک وي چې دروازه ټکوي؟
زویا، ته ورشه وګوره چې څوک دي.
نه نه، زه خپله ورځم، زړه مې طاقت نه کوي. هسې نه چې له شفخانې نه څوک راغلی وي.
دادی درغلم، لږ صبر وکړئ.
سلام علیکم ملک صاحب.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام. ستړي مشي، ستړي مشي. خیرات خدای، په دینی مشپکی؟
وبخی ملک صاحب، په دینی مشپکی می پازاب کړی، بل چاره مون درلودا.
داسې خبرې مکه ولوري. راځي راځي کور ته دننه راشه.
ملک صاحب څوک دی؟
فرزانه ده. راځي راځي دی خواته.
راځي کور ته، سات مکوي، ستړي مشي، په خیر راغلی. اوش خدای، عصر مه ټوټی ټوټی شو. دا خو ځانه جانه ښځه ده. لورې، خدای دې په خاوند هېڅ سم مه کوه. کونډه مشي لورې.
آمین ترورې، تاسو سره دې خدای پاک ډېر ښه وکړي.
فرزانې لورې، ته م ستړې مشي،
ژوندی اوسې ترورې.
شریفې، هله دوی ته د لیمو شربت جوړ کړه. هله
سمه ده.
نه نه ترورې، هېڅ مې زړه ته نه کېږي.
خیر دی لورې، لږ به مو زړه تازه شي. دستی راوړم، دغه دی لاړم.
ښه، تاسو ناروغ ولیده؟
هو ملک صاحب، همدا اوس له روغتون نه راغلو.
نو تصمیم ونیوه؟ څه کولو خیره سره؟
ملک صاحب، موږ ته خو ډاکټرانو وویل چې باید خارج ته یې بوزو، نو زما خو زړه دی چې ژر تر ژره یې باید بوزو او فرزانه جانه به هم راسره په دې سفر کې ملګری شي. زه به په یوازې ځان څه وکړم؟
نو په دې هکله مو فکر کړی دی چې چیرته یې بیایي؟
زه خو هېڅ نه پوهېږم چې چیرته یې بوزم.
ښه نو فرزانې لورې، ته پکې څه وایې؟
هر څه ناڅاپي رامنځته شول ملک صاحب، هېڅ مې فکر نه دی کړی چې چیرته یې بوزو.
ښه خیر، په دې هکله باید ټول په ګډه مشوره وکړو او تصمیم ونیسو.
ژوندی اوسې ملک صاحب، ستاسو له نظره کوم هیواد ته ژر تللی شو؟
زموږ یو وراره د ملک خیلو د کلي د ملک ازار خان زوی له هیواد نه بهر اوسېږي. زه د هغه سره مشوره کوم، بیا تاسو ته خبر درکوم. شیرزمان خان چې راسره وي هر څه به اسانه شي.
وی ته دا شیرزمان وګوره چې سوچ مې هېر شوی و، د مرګي د هېر شي چې شیرزمان راسره وي نو زموږ کار ډېر اسانه کېږي.
فکرونه مو خراب شول لورې، غره غونې دوست او آشنا مو د ناروغۍ په بستر پروت دی. خیر دی، زه له شیرزمان خان سره خبرې کوم، تاسو هېڅ اندېښنه مه کوئ.
خدای دې ژوندی لره ملک صاحب، شکر دی چې تاسو یاست، کنه نو ما به څه کړي وای.
د لیمو دا شربت واخله. واخله لورې، فرزانی دا بل ګیلاس ته واخله. دارو مشه.
مننه ترورې.
بوره مشه ترورې،
دوا دارو مشه.
سودا واخلې سودا، په خوخه په رضا، د لیګو په وړیو، په چرګو په اډیو، په ماتو ګډو لوخو، په نغدو پیسو ګیو، راشه سودا واخلې. یلای
اوه، دا غونچه ګلا کوم لوړ اسمانونو ته پورته شو. دې زرنج ته وګوره، دا خو یې سمه مغازه جوړه کړې ده بې شکه. والا
اوبو دای مات خانه او پلوشه خورم لکه چې غونچه ګلا کنه سودا اخلي. احمد خانه سلامونه.
وعلیکم سلام. خیالی گوله چنگه؟ ولکه پام کوه چه زما ده میرمان فیلم وان اخلی، تو خواهان ده هوا اکسون و فیلمون هم اخلی.
احمد خانه اولی زوروی گوره، لسونه تش تور دی، نه موبایل لری او نه هم کمره.
گوره زه په دې خیالی گول چندان باور نلارم، کمره به چیر تا پتا کلی وی دای دیر بران ده.
غلیشا اصل خپل ځان غږیږي. خیالی ګل اوروره کور کې خیرت دی؟ کاکا او ترور مخې دي.
وبخې ورنداره، احمد خان لږ ور خطا کړم، سلام مې هېر شو. شکر دی ټول ښه دي.
دلته څه کولا کا خیالی ګل؟ د فرزانی کلینیک ته خو نه راغلی.
لرې مې غونچا ګل اکا ولید، ذکر راتاو شوم.
وګوره څومره لوکس شوی دی.
چې داسې ده درځه چې ور شو شیرنی دي وخورو. وګوره زرنج اخیستی دی.
یا الله ته مې پرده وکړې. د احمد خان او خیالي ګل څنګه له خندا شنې دي او زما خواته را روان دي.
خدای مو راوله، راځئ راځئ، ته غونچه ګل مغازې ته ښه راغلاست. والکه خیالي ته ونیسه، اوس وقتې عکسونه مې واخله او فیسبوک ته یې واچوه. وایم بالکل سامه ده.
غونچه ګل اکا، نوی کاروبار د خدای درته بختور که. احمد خانه زه درنه لاړم چې بینه خانه کې کار لرم. د خدای په امان.
ژوندی اوسې ورانداړې. او ته لاړه شه احمد خان په لوبو سر.
درځه چې کلینیک ته ځو، هغه د فرزانې خور مینه خانه درته یادوم. درځه مخکې شه.
هلته څه بلا غواړې؟
خبر شوی یم چې فرزانه خور هغه تجار خارج ته بیایي، ورته به ووایم چې ما هم له ځانه سره بوزي، په کار به شم.
ته اوس دته پسې ګوره، د چرګې له مالګې څټلو سره څه ته به خارج کې څه ورته په درد وخورې؟ هغوی سهار وختي لاړل چې ویزه واخلي، مهرخانه کې نشته.
رښتیا؟ الله، دا خو ډېر بد کار وشو، لکه چې زه ترې پاتې شوم.
خیالي ګل ته نن ځان ډاکټر ډاکټر ښکاري، دی خو هره ورځ نوي نوي خیال پلوونه وهي.
غونچه ګل اکا، خیالي ګل به زه درنه بوزم، که نه دستي به ووایي چې زه د ټول هېواد ولسمشر یم، بیا به ورسره څه کوو.
زخمی بوتلو نه؟
نه نه، لای نه ده بیولای، خویلی چه بیاییه؟
تو خیالی، یا خودت تل په هوا که چکری وحه، خود دقه سه وحه کنه بابا، واخلا، چه ده در واخلا چه حلق ده تازه شی.
بس میده استاد فیروزا، دیر می اوچه که.
یار خیالی گولا، ریختیا چه پیسه نه مرگ را گرزوله شی او نه درد. تو وګورا زمرش تمن سلای حیران دریان پروت ده. بس خدای دې په فضل او کرم کی او بهل ده بیچاره ده.
یار ریختیا خو وای استاد.
یار خیال ګل ما ته خدا سه کاری چې د تیارو میدان ته به مام د ځان سره بیای.
دا ته څه وای تانو څه تبیای ته ډاکټر یو کترجمانه
تو اوس دومره نه پیږی نو په دې کلی کې یوازې نه کا زم چې موټر لرم نو چې ما سره لاندې شي پیاده بزی
ها ام په خپل تجارت د موټر کاروان لري ام فرزانه لري او د سنگین د دفتر موټر هم شته په دې زړه کې جاوا کې نه څوک دی
خلش خلته سم خزا زما د ناوې په شان موټر دی او تور ته جاوا وای دا موټر ز په تاروم نه بدلو مزال خبر کا
ټوکې مې در سره کولې استاد خامخا بستا موټر کیزی نور نه څوک لرو
نو تاسو پوښوي
زه خبرې کوم استاد خیالي ګل د کوی قاف د خاپېره ملګری دی بس ځان تیاروانو
بیا اسمانونو ته پورته شو بیرته راښکته شه راځه راځه چونه لویږي
اے ته ممانه خو زه پیږم چې له ځان سره د تیارو میدان ته بیایي او
بس وبګورو نو
سمه ده دا ګاز دای میدان
دغه څه خبرې وکړه کنه چې زړه مې په خوشاله شي ستا خو په څه مصرف نه راځي نازوانه
اے استاد که به زما په دعا کیږي رب د پاچا کچې سلام ته دې درځما
واه 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 پنجا کچې ښکلې ټپه دې وویله واله کې خیالي هغه شاغه نه دی
نو واله تا ته نه ښکاریا
سترګې مې کمزوري شوې دي
غلی شه چې ترافیکې وانهوري
رښتیا دې وویل چې اوس یې وانهوري
دغه ته راغی اوس ورته په غټو غټو وګوره
سلام علیکم
وعلیکم
السلام ستړی مشې
جوړ اوسئ
ته چیرته تللی وې واله کشاغه بېغم باشه ګلاغه
د خوشحال خیلو کلي ته تللی وو هلته مې ملک صاحب حضرت خان ولیده ویل چې سبا سهار وختي مو ستاسو موټر په کار دی
وګوره استاده که ولي نه یم خالیم نه یم اوس یې منې که نه چې د کوی قاف کاپېرې مې ملګري دي
ولې دې نه منم وایم بزرګ د زمانې
ښه ده چې استاد فیروز لرو او خدای دې تل روغ او جوړ لره مونږ در سره تل اسوده یو
همدا خبره پرون خیال ګلم وکړه چې مونږ د کلي مشران بغیر له تا بل چا سره چیرته نه ځي
رښتیا وایي خیالي ګل خو خيار باندې آدم دی
ها لکه چې خیالي ګلم لاړو خيار شو
بلار به چې زما صفتونه واوري هغه سي خوشاليږي بلارا لو خيارتیا سره سره اوس یو تکړه آکاس او کمره ماینه مې منی به مې
بالکل دی منو
د خیالي صفتونه به ورسته وکړو او زمونږ د ناروغ مخره ادوا ورته وکړي چې خدای پاک ورته صحت ورکړي
رښتیا وایي ملک صاحب الله تعالی دې ورته روغ صحت ور په برخه کړي
الله تعالی ورته ډیره هوښیاره او تکړه خزم ورکړې ده کورې ودان
زمونږ فرزانه خورم نامو خدا ډیره هوښیاره او تکړه جنۍ ده دې ته وایي رسوان د ډاکټره
خیالي ګل سمه خبره کوي رښتیا چې نام خدا ډیره تکړه نجلۍ ده
د فرزانې ټوله کورنۍ ښه خلک دي پلار خو یې ډیر جانانه سړی و
بلکل همداسې ده وایي د باز له ځالي باز پورته کیږي
واله کې خیالي ګله تا خو ویلي وو چې زه به ستاسو عکسونه او فلمونه واخلم کومه دي اوس خو هغسې غلی ناست دي
رښتیا دې ویل ملک صاحب ما نه خدا خبره بیخي هېره شوې وه دا دی دستي وګوره چې عکاسي شروع کړم شاغا وخانده لږ
غلی شه والکه مونږ په څه حال یو ته ورته وایي چې لږ وخانده همو خادي پیژنه که نه
وبکې پلاره هېڅ پام مې نه و اوس به یې پیل کړم زه به یوه لنډه ویډیو وکړم درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ زموږ د خوشحال خیلو د کلي مشران دلته په هوایي ډګر کې سره راټول شوي دي او زموږ یو دوست چې د موټر په ټکر کې زخمی شوی دی له هېواده بهر تداوی لپاره بیایي دعاګانو کې مه هېروئ چې یو ډېر نیک انسان دی ملک صاحب تاسو ته ویل لرئ
زه کومه خاصه خبره نه لرم دعا کوم چې زموږ دا ناروغ په خیر سره ښه شي او بیرته خپل کور او وطن ته راشي
آمین
ډیرو بخی ملک صاحب تاسو مو ډیر زحمت درکړ ستاسو ټولو کلیوالو زحمت وېستو کور مو ودان اوسه
ستاسو خوند زمون ښه او مخلص دوست وو مو ټول په خفایو او خدمت خپل وظیفه ګڼو هغه ډیر خیرخوا او سخی انسان دی
دا چې مونږ ټول دلته نن راټول شوي یو د هغه د ښو اخلاقو او انسانیت نتیجه ده خدای دې ورته کامله شفا ورکړي
آمین
درنو مسافرو توجه غواړم زمنګ دا تم نمبر الوتکه پرواز چمتو ده مهرباني وکړئ د ټرمینل پات راشي مننه
هغه دې اعلان وکړ چې مسافر دی راشي تیاره پرواز ته چمتو ده
اهل لوري زنونه تیار کړئ چې نا وخت نشي
سمه ده موږ تیار یو
خانو ملک کاکا استاسو د ټولو په اجازه مو بلاړ شو
سفر مو به خطر ان شاء الله چې همداسې وکي
دې خدای په امان ډېری ډېری دعاګانې وکړي
سفر مو به خطر
په خیر سره لاړ شي مونږ سره پاډی کې اوسه
وخت په وخت احوال راکئ چې زموږ اندېښنه ده. زه له شیر زمان خان سره همدا اوس خبرې کوم، هغه به درته په هوایي ډګر کې پته مو اوسي.
سمه ده ملک کاکا، ما یې شمېره له ځان سره واخیسته، زه ورسره اړیکه نیسم.
په خیر سره لاړ شئ.
یاره خو زړه مې ورته ډېر خپه شو. ته وګوره ځوان جهان سړی بې هوش چپرکټ کې پروت ده، واړه واړه بچی لري، ځوانه ښځه لري، خدای دې ورته صحت ورکړي.
آمین. بس نو انسان کمزور موجود دی، وای انسان له ګل نه نازک او له ډبرې نه کلک دی.
رښتیا وایه جیسن،
ته وګوره څه تکړه او باجورته ښځه خدای ورکړې ده، وایم خدای دې ورته لا همت او جرأت ورکړي.
ښه ده چې زموږ فرزانه لور مور سره ملګرې ده، هغه په هر څه پوه چلی ده، د بهرنیانو په ژبه هم ښه پوهېږي.
ښه نو درځئ چې موږ هم لاړ شو.
په مخه یې زیړې ګلونه، سفر بې خطره.
والا زنډې وکړه
چا پلار جانا،
وای ټوله شپه مې ورته د لیلا او مجنون کیسه وکړه. آخر کې پوښتنه وکړه چې لیلا نارینه و که ښځینه. شیر زمان یادوم باید خبرې راکړی وای چې زموږ میلمانه ور رسیدلی دی او کنه.
وبخه پلارا فکر مې نو، احتیاج د اوسنۍ زمانې ځوانان د موبایل او تلیفون په جال کې راګیر یو، زه خدای خبر کوم چورت کوم.
اوهو داسې خدا، اما ټول ځوانان داسې نه دي، خلک لګیا دي ژوند کوي، ترقی او پرمختګونه کوي، ځینې ځینو یې له ځانونو نه د موبایل غلامان جوړ کړي دي. دا به د چا زنګ وي؟ خدای دیو کی چې شیر زمان وي.
موبایل د چارج کې خیر دی، ته صبر چې زه یې درکم. دا دی واخله، شیر زمان دی.
کور ودان، زه ښه شو چې زنګ راووه، ته صبر چې اوکی کړه. دغسې.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام شیر زمان، څنګه زویا؟ خیرات خدای
ژوندی اوسې ملک کاکا، تاسو څنګه یاستئ؟ ټول کلیوال ښه دي انشاءالله.
شکر دی زویا، ټول ښه دي.
پلارا زما سلامونه مورته ووایا.
دا څوک دی چې سلام وایي؟
امید دی سلام درته کوي زویا.
وعلیکم سلام، ټولو ته زما سلامونه کوه.
وعلیکم السلام. ښه، دا ووایا چې زموږ ناروغ در ورسېده؟
هو په خیر سره را ورسېده، هغوی مې په بیړه روغتون ته بوتله، معاینات یې روان دي، تاسو ته مې د اطمینان لپاره زنګ ووهه.
ښه نو ډاکترانو څه وویل شیر زمانه؟
لا یې معاینات مکمل نه دي، کله چې معاینات مکمل شول بیا به معلومه شي چې مشکل ډېر دی که کم.
ښه ښه، نو موږ ته وخت په وخت خبر راکوه چې اندېښنه مو ده.
ملک کاکا تاسو بیخي بېغمه اوسئ، زه دلته بلد یم، هر څه راته ښه معلوم دي. د ناروغ او فرزانې خوردوی اندېښنه هېڅ مه کوئ، هغوی ته مې بیخي ښه ځای نیولی دی. بله دا چې فرزانه جانه راسره شته، هغه یوه با تجربه او لایقه جلۍ ده.
اوهو دا خبره خو دې بیخي سمه ده، مطلب چې هر څه ته متوجه اوسئ.
سمه ده ملک کاکا، تاسو بېغمه اوسئ،
که کوم څه ته دې اړتیا درلوده بیا موږ ته خبر راکوه.
سمه ده، فرزانه خورم سلام کوي، وایي کله مې چې نوی سیم کارت واخیسته بیا درته زنګ وهم.
علیکم السلام. سمه ده شیر زمانه، هم زموږ په ناروغ پام کوه او هم زموږ په میلمنو، دوی ډېر درانه خلک دي، باید عزت وشي.
سمه ده ملک کاکا، زه تر خپلې وسې هر خدمت ته ولاړ یم، د دوی خدمت خپله وظیفه ګڼم. خبر شوی یم چې دا تجار ډېر سخی او نیک انسان دی، داسې کسان زما ډېر خوښېږي چې د ولس او خلکو د هوساینې لپاره زحمت باسي.
ژوندی اوسې شیر زمانه، زما زړه خو په تا ډاډه دی، ځکه مې ستا خوا ته درولېږل، نور نو ته پوهېږې او کار دی.
سمه ده ملک کاکا، تاسو هېڅ تشویش مه کوئ، زه هر څه سنبالوم.
زه نو زویا چې ته به هم کار لرې، نور دې وخت نه نیسم، په ټولو سلام کوه.
وعلیکم سلام. الام مل شه ملک کاکا.
په لوی خدای مو سپارم، په مخه مو ښه شه.
شپلی څوک راغی؟
اوهو دا خو خیالي ګل دی،
ته صبر چې نږدې ورشم.
نه نه لزان شپون کای جوړ کړی دی. شپلی ګورا وا ګورا چې څرای یې وایم کور دې لغلې ډک شه خیالي ګلا، دلته څه کوي؟
یاره خو سم لکه آسماني تندر را نازل شي. وګوره زما د خیالونو مرغان دی والو زول.
خدای دې خوار که خیالي ګلا، لگ زمینی شا تل پا آسمانونو که چکر وکه.
نو ځمکه خو تا غوندې خلکو ناسور ګرځولې ده چې خلک آرام تم نه پرېږدي. خیال کې مې د مالدارۍ لوی فارم جوړ کړی و، لاړ په اوبو د لاهوک.
نو دلته خو یوه غوا ولاړه ده او ته د فارم خیالونه ګورې.
اے ادې مې وایي چې شیروره غوا وڅرېږي نو ډېرې شیدې کوي، مام راوسته چې لږ خوراک وکړي.
او د فارم خیالونه دې ولې لیدل؟
ته ګوره کنه چنارګله، غوا غوا نه شیدې، شیدو نه مستې، مستو نه کوچ، کوچو نه غوړي.
غوا غوا نه شیدې، شیدو نه مستې، مستو نه کوچ، کوچو نه غوړي.
لیونای لیونای مه کېږه، سندره نه ده. اسې مې ویل چې دا غوا عجب د کار شی دی، هر چینه ګټه اخیستل کېږي.
اغه څنګه و خیالي ګوله؟
ګوره کنه، غوا شیدې کوي، شیدو نه مستې، کوچ غوړي، پیروای، کلت، چکا، پنیر او بلا نور شیان ترې جوړېږي. خوشحایي سوازي، غوښه یې خوړل کېږي، یعنې هیڅ اضافه او بې ګټه شی پکې نشته.
ولها رښتیا خو وایې، سمه کارخانه ده کارخانه.
خو زه هم دا وایم کنه، تیار کلي کې اوسېږو، پوله پټی شته، واښه پیدا کېږي، هسې مالونه ساتو. ما ویل یو دوه درې ښې زراعتي غواګانې به واخلم او یو ښه فارم به جوړ کړم، سمې پیسې به وګټم.
اے خیالي ګله، ته خو لا ډېر بلا سړی، ډېر ښه فکر دې کړی دی.
بیا ونه وایې چې خیالي ګل خوش خیال پلوونه وکړي، یو نیم پکې د کار خیال هم وي. او
درنو دوستانو، هیله ده چې ډرامه مو تر پایه اورېدلې وي. تاسو واورېدل چې جمیلې د خپل ټپي خاوند لاسنیوی وکړ او دا یې ثابته کړه چې ښځه او خاوند د ژوند ملګری دي او هیڅکله آن په خورا سختو شرایطو کې هم د یو بل ملګرتیا نه پرېږدي او د سفر تر پایه ورسره ملتیا کوي. د یو بل پر ډاډ او اطمینان د ژوندانه په سختو شرایطو کې مخ پر وړاندې درومي. رښتیا وایي چې ښځه د کور څراغ او نارینه د کور دیوالونه دي. تر بلې دا ورځ مو په لوی خدای سپارم. الله مو مل شه.
د ازادۍ میلمه
سلامونه وړاندې کوم. د ازادي رادیو میلمه مو یو داسې مدني فعال دی چې د خلکو په منځ کې د مطالعې د ترویج لپاره کار کوي. د عملګرو په کلیوالي سیمو کې چې کتابتونونه نشته او کتابونه اسانه نه موندل کیږي، کتابتونونه جوړ کړي او د لړۍ ته لا هم دوام ورکوي. زه اسمت ساروان یم او میلمه مو طارق وزیر دی. د لبنانی زده کړې په خوست کې کړي او د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې ته بریالي شوی دی. له د څخه مې وغوښتل چې لبنانی د هغو کتابتونونو په اړه راته ووایي چې د او ملګرو یې په ګډه د کتاب لوستلو د دودولو لپاره جوړ کړي دي.
عموما کتاب ته د هر ټولنې ضرورت دی او دا تر ټولو مهم ضرورت دی. یعنی دغه د لبنانی اړتیاو څخه کوو بولو غلطه بنوي. نو موږ هم همداسې هڅه وکړه په بعضي سیمو کې چې کتابتونونه پرانیزو. هغه د استاد پسرلی یوه مشهوره خبره دا وایي، تاسو کتابونه لري پرتو سیمو ته یوسئ، ځکه چې هلته کتابتونونه نه وي او کتاب ته لاسرسی نه وي. او که په ښارونو کې شي نو خلک کولی شي چې کتاب ته لاسرسی ولري. نو بل دغه بد اقتصادي وضعیت او د خلکو نه لیوالتیا دا مغلې لاملونه وو چې موږ یې وهڅولو ترسو کتابتونونه پرانیزو. همدا کار مو د 1999 کال د سرطان میاشت کې یو څو ملګرو را پیل کړ او تر اوسه مو تقریبا شپږ کتابتونونه د خوست په بیلابیلو ولسوالیو کې پرانیستي دي چې اوس هم فعال دي. او هڅه کوو چې د خوست په شپږو نورو ولسوالیو کې کتابتونونه پرانیزو، تر څنګ دغه لړۍ تر خپل وسه تر نورو ولایتونو هم وغځو.
لومړنی کتابتون مو چیرته پرانیست؟
لومړنی کتابتون زموږ په د خوست ولایت په اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ کې. او بعد لغې مو د پنځه کتابتونونه نور هم پرانیستي. وروستی کتابتون مو بیا د خوست مسخلو ولسوالۍ کې و.
په لومړني کتابتون په پرانیستلو کې چا در سره مرسته وکړه؟
دلته مرسته تر ډیره د عامو خلکو ده، یعنی پر کومه موسسه پورې یا ډله پورې نه تړل کېږي دغه بهیر. نو عموما له خلکو هڅه کوو چې کتابونه راټول کړو، هغوی وهڅول شي چې د کتابونو مرسته وکړي، او بعضې داسې کسان وي چې هغوی کتابونه لري یا وس لري چې کتابونه واخلي. او تر څنګ یې خپله زموږ تقریبا پنځه ویشت ملګري یو خواوشه دیر شو پورې چې خپل هم میاشتنی پنډ راټولوو او په دې هم یو اندازه کتابونه اخلو. نو دا لړۍ د ټولو کتابتونو لپاره همداسې دوام کړی.
خلک هم وړیا کتابونه درکوي؟
هو، خلک هم وړیا کتابونه راکوي. بېلابېل کسان وي چې هغوی کتابونه لري، نو هغوی هم د خپل احساس له مخې مرسته کوي تر څو د دوی له کتابونو ډېر خلک استفاده وکړي.
اکثر کتابونه چې ستاسو په کتابتونونو کې شته، هغه څه ډول کتابونه دي؟
دلته موږ هغه برخه نه ده معلومه کړې چې مثلا په کومې نظریې پورې تړلي کتابونه دي، یا د کوم څه ته قایل اوسو چې مثلا هغه تطبیق او بغیر لغې نور توجه ونه کړو. دا کتابونه تر ډېره له خلکو راټول شوي دي، نو چون خلک مختلف دي، افکار هم مختلف دي، ذوق هم مختلف دی، نو طبعا کتابونه هم مختلف دي. د هرې برخې کتابونه شته او چې لاسته راغلي دي استفاده مو ترې کړې ده، او په خپل هم دغه د ځوانانو ذوق ته هم کتلي دي چې کوم موږ اخیستي دي. تر ډېره د ځوانانو ذوق نن سبا څه شی دی او څه شی مطالعه کوي، او د کتابونو کیفیت ته هم یو اندازه ګورو کوم چې موږ اخلو. نو د بېلابېلو برخو کتابونه دي.
او د شمیر په اړه هم کراته وایس، تاسو اوس وویل چې شپږ کتابتونه لري، په هر یو کې څومره څومره کتابونه به وي؟
د پنځو سو نیولې تر پنځلس سوه او دوه زرو پورې کتابونه شتون لري. د ګربز ولسوالۍ کې تقریبا تر پنځه نیمو سوه شپږو سوه کتابونه دي، او وروستی کتابتون مسخلو کې بیا پنځلس سوه کتابونه دي. همداسې په سپیره ولسوالۍ کې او د مرکز اړوند د لکڼو سیمه او د ندر شکوټ شمبوات سیمه او سپیره ولسوالۍ دغه مهم ځایونه دي چې موږ ورکې کتابتونونه پرانیستي دي. مندوزی ولسوالۍ نو په دې کې تقریبا له پنځه سوه رانیولې تر پنځلس سوه پورې کتابونه دي. دوه درې کتابتونې پنځلس سوه لري، او د بقیې د زرو پنځه سوه تر منځ لري.
او ځایونه څنګه ورته پیدا کړي دي؟
ځایونه خو هڅه کوو چې د همغه سیمې خلکو سره په تماس کې شو، له هغوی سره خبرې وکړو، یو مناسب ځای ورته وټاکو. دغه د ګربز ولسوالۍ کتابتون مو په یو خصوصي لیسه کې دی، او اوس پرې هڅه کوو چې نوي کتابتونونه په دولتي لیسو کې فعال کړو، ځکه هغلته تر ډېره دولتي لیسې کتابتونونه نه لري. او شخصي خو اوس مجبور دي چې مثلا د زده کوونکو لپاره یو اندازه کتابونه راوړي، نو ځکه اوس ټینګار بیا په دولتي لیسه کوو. ځکه که موږ ورته ځانګړی ځای نیسو نو د هغې مصارف ډېرېږي، نو ممکن ورته ونه رسېږو. نو ځکه هڅه کوو چې په ښوونځیو کې د کتابتونونه پرانیستل شي، او تر څنګ یې بیا توصیه مو دا وي چې د سیمې خلک هم ورڅخه استفاده کولی شي، او د ښوونځي زده کوونکي هم.
که تاسو غواړئ چې خپل کتابتون دولتي ښوونځیو یا لیسو ته انتقال کړئ، د هغوی موافقه هم لازمه ده. دا موافقه په اسانه ترلاسه کولی شئ، که څه هم دا کار د دوی په ګټه دی. کله چې یو مسله له حکومت سره اړه لري، حتی که د دوی په ګټه هم وي، ډېر خلک قانع کولی نه شي چې ورته ووایي چې دا ستاسو په ګټه ده او درسره موافقه وکړي.
نه، له دې ستونزې سره نه یو مخ شوي چې هر چا ته مو وړاندیز کړی، قبول کړی دی، ځکه ستا خبره چې دا د دوی په ګټه دی، نو قبلوي. تر اوسه له دې ستونزې سره نه یو مخ شوي چې هره ولسوالۍ کې مو غوښتنه کړې ده، خلکو خپله ظاهره کړې. او بعضې داسې هم کېږي چې اوس موږ د کوم کتابتونونه پرانیستي، تر ډېره د دوی خپله غوښتنه وه. یعنې موږ چې کوم ځوانان دي راسره، نو دا د بېلابېلو ولسوالۍ دي، نو هر یو ممکن دغه له ځینو څخه خپله د لیسو مدیرانو غوښتنه کړې ده، یا د سیمې خلکو غوښتنه کړې ده. نو بعضې دوی غوښتنه کړې، بعضې چې موږ کړې هم قبوله کړې ده. له دې ستونزو سره نه یو مخ شوي.
دا راته وایي چې ستاسو له کتابتونونو او له کتابونو سره د عامو خلکو خصوصا ځوانانو علاقه مندي څومره ده؟ څومره مراجعه کوي ورته؟ څومره راځي کتاب لولي یا کتاب ورسره وړي؟
علاقه مندي ډېره ده، ځکه موږ خپله نه یوازې دا چې کتابتونونه پرانیزو، بلکې د انګیزې ورکونې او هڅونې برخې ته هم پوره توجه کوو. مثلا موږ په یو ځای کې کتابتون پرانیزو، نو هلته یوه غونډه هم کوو، مشاعره هم کېږي، نو د کتاب په ارزښت خبرې کېږي. مسخیلو کې چې موږ کوم کتابتون پرانیسته، څو ورځې بعد موږ چې راپور واخیست، ډېرو کسانو مراجعه کړې وه، تقریبا تر سلو زیاتو کسانو مراجعه کړې وه. یعنې دا زموږ لپاره یوه حیرانوونکې خبره هم، ځکه هلته مخکې کتابتون نه و. نو دا ډول مرجعه ورو ورو زیاتېږي د خلکو، او د ګوربز ولسوالۍ کله کله چې راپور واخلو ډېر هلته د سیمې خلک او زده کوونکي مراجعه کوي. او تر څنګ موږ چې کوم د کتابونه راټولوو نو دا له موږ سره دلته موجود وي، او چې کله پوره شي نو بیا کتابتون پرانیزو. نو له دغه کتابونو هم په ښار کې خلک چې کوم وي هغوی هم استفاده کوي، یا بعضې کتابونه مثلا کله کله ضرورت وي موږ له خپلو شخصي کتابونه هم خلکو ته ورکوو تر څو استفاده ورڅخه وکړي، خوښ دي او مرسته هم کوي، ځکه همدا د خلکو په مټ دا کار روان دی. نو لیوالتیا ډېره
خلک کتابتون ته راځي، په کتابتون کې مطالعه کوي، او که دا اجازه ورکوي چې کتاب له ځان سره کور ته یوسي، او که اجازه ورکوي بیا کوم وخت مو ورته ټاکلی دی چې په څو ورځو کې بیرته کتاب راوړي.
خلکو ته دا موقع ورکوو چې کتاب له ځان سره یوسي، ځکه په کتابتون کې که دوی مطالعه کوي نو وخت محدود وي، او د ښوونځیو خو بیخي محدود وي، نو کتاب وړلی شي، او په وخت هم ورسره ډېر ټینګار نه کوو، یوه اونۍ دوه اونۍ چې دوی په آرامه مطالعه کړي، ځکه زموږ لپاره اوس مهمه دغه ده چې خلک وهڅول شي چې مطالعه وکړي، او دا د خوښۍ خبره ده. نو کتاب داسې وي چې مثلا ځینې کسان چې نوي وي له هغوی بیا په ولسوالۍ کې هغه د لیسې اصول اصلي تذکره اخلي، او بیرته د کتاب له سپارلو وروسته یې ورکوي.
ازادي رادیو د میلمه خبري اوري. زموږ میلمه مدني فعال طارق وزیر دی چې په خوست ولایت کې یو شمېر کتابتونونه جوړ کړي او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي.
کلمون په دې فکر کړی دی چې خلک عموما څه ډول کتابونه ډیر خوښوي، ادبي کتابونه، نپېژم سایکالوجي، ساينس، کومه برخه ډیره لولي؟
زه فکر کوم خپل شخصي نظر مې دا دی چې ادبیات داسې یو څه دي چې د ټولنې هر برخه ورسره تړلې ده، او د هر چا ذوق خړوبوي. مثلا ډاکټر دی، د خپلو مسلکي زده کړو تر څنګ ادبیاتو ته هم مخه کوي، انجینر داسې د ټولنې هر برخه مثلا هغه سندر هم وري، هغه شعر هم ولولي، ناول، کیسه. نو دغه ادبي برخه چې دا د ځکه لیوالتیا ډېره ده چې د ټولنې هر برخه ورسره تړلې ده، او تر څنګ نن سبا بیا د سایکالوجي د برخې کتابونه هم خلک ډېر خوښوي، ځکه د وروستیو کې ډېر زیات کتابونه وژباړل شول او بازار ډېر و، او بعضي داسې اثر هم وژباړل شوي دي چې ښه کیفیت لري، عالي اثر دي. نو د سایکالوجي او ادبیاتو برخه یې لږ څه مینوال ډېر لري، او بعضې موږ هڅه کوو چې د پوهنتون اړوند او د نورو برخو کتابونه هم وساتو چې ځینې زده کوونکي ورڅخه استفاده وکړي. خو د ادبیات داسې دي چې د هر مسلک خلک ورڅخه استفاده کوي، او د هر مسلک خلک یې لولي.
لکه چې تاسو دا کتابتونونه پیل کړي دي، اثر یې احساسوي چې خلک کتاب لولي په خلکو کې د کتاب لوستل د میناو دلچسپي تر پخوا زیاته شوې ده او که نه؟
کتاب ارزښت عموما ټولنه لکه وړاندې مو چې وویل ډېر زیات ضرورت لري. دغه ډاکټر بهاءالدین مجروح صاحب دغه د جبر او اختیار پر موضوع چې بحث کوي، نو هغه په درې برخو ویشي. یوه برخه کې دا ده چې مثلا د انسان رابطه له خپل ځان سره، بل له ټولنې سره، او درېمه له طبیعت سره. د طبیعت په برخه کې ډېره بهترین خبره کوي، وایي چې انسان د طبیعت په مقابل کې نیږي په یو څه باندې دغه د جبر گرفت لاندې ځي، او د اختیار برخه یې پورته ځي. مثلا موږ دلته هم زلزله کېږي او په جاپان کې هم کېږي، خو دلته تلفات لري او هلته ممکن ونه شي. موږ هم وبلرو چې سیلاب راشي زموږ کورونه رڼنګوي، خو نور خلک په هغې کې کبان نیسي، د هغوی نه برق جوړوي. یعنی هغه اختیار یې پوره طبیعت هم د کتاب له وجې وي. او بل تر څنګه موږ چې کله په خپل ژوند کې یوه ښه لاره ځان ته ټاکو، نو دا نه کېږي چې موږ د ړوند تقلید وکړو، د یو چا خبره دې ومنو. د دې لپاره هم ضرورت لرو چې بېلابېل نظرونه راواخلو، وایو، ورویل ولو، او بعد له هغې بیا موږ ته خپله معلومېږي چې مثلا د چا خبره منطقي ده، د چا خبره سمه ده. نو هماغه د خپل ژوند لپاره هم لاره انتخابولی شو. او بله ګټه یې د ښوونځیو زده کوونکو ته تر ډېره دا ده چې دوی به هغه څه پیدا کړي چې واقعا د دوی په فطرت کې موجود دي، او دوی هغې ته جوړ دي چې هماغه برخه کې کار وکړي، هماغه څه جوړ شي چې دوی ورته واقعا برابر شوي دي. مثلا یو کس دی، هغه به له طب سره شوق لري، نو هغه بیا داسې نه شي کېدی چې ښه انجینر هم جوړ شي، ځکه هغه د فطرت او د ده په ذوق کې نشته. نو کله چې سړی مطالعه کوي نو هلته ورته معلومات کېږي چې زه کومه برخه کې ښه مطالعه کولی شم، کومه برخه مې خوښېږي، یا په کومه برخه کې زه مخته تللی شم. نو د زده کوونکو لپاره یوه لویه ګټه
دا هم ده او ترڅنګ زکون کې نوې خبرې د هونځیو د کتابونو وراخه دوی پیدا کولای شي لپاره یو غټه ده چې دوی محدود نه پاتې کیږي هغه څه چې دوی د هونځي په کتاب کې لولي دا غي سربېره دوی لنوې څه سره هم مخ کیږي او بل غټه ورته ده چې دوی د خپل ژوند لپاره خپل هدف او خپل لار دوی پیدا کولای شي هغه څه چې دوی ورته جوړ دي امغه کشپولای شي مثلا هغه څه چې د دوی په ذوق او فطرت کې دي امغه تر رسیدلی شي مثلا ته بلابل کتابونه لولي نو انسان کش پولې شي چې زه څه خل وستلې شم یا په څه کې مې خسر خلاصيږي یا څه ته برابر يم څه مې خوخيږي نو د ځکهونکو لپاره یو لوی ګټه ایجاد ده چې دوی په خپل خوخه د ځان لپاره یو خلاره وټاکي او په مخه کې ولاړ شي ځکه که انسان د خپل فطرت او ذوق خلاف ولاړ شي نو هغه برخه به ورته ډیره سختيږي مثلا ستا شوق له تب سره دی او کمپیوټر ساينس لولې ممکن ډیر درته سخت شي او به لولې خو هغه شکل چې تا تب لوستلې شو دا به نه شي لوستلې نو د ځکهونکو لپاره موږ ډېر ټینګار هم دی چې دوی بلابل برخه کتابونه ولولي خوره وره متاړ شي
او د کتاب یو بل هم دا چې تاسو د ځکهونکو یادونه وکړه ځکهونکو چې کله کتاب ولولي د مکتب کتاب ولولي هغه داسې احساسوي لکه یو شې د جبر لمخې زده کوي او علاقه ور سره نه لري او هغه شاګردان عموما چې یوازې د مکتب په کتابونو اکتفا کړي وي او نور مطالعه نه کوي او غوی ډېر پرمختګ نه کوي هغه شاګردان چې د مکتب او د نصاب له کتابونو ورهاخوا نور مطالعه کوي غوی بیا په خپل درسونو کې ډېر پیاوړي وي تکړه وي د دوی دغه د کتاب څخه د درک هغه قوه پیاوړي وي ځکه چې دوی کتابونه ډېر لوستي وي نو کله چې یو شی لولي او متن لولي زر ترې یو شی اخلي نسبت هغه ته چې عمومي مطالعه یې نه وی کړې همداسې نه ده
بالکل همداسې ده بعضې ځکهونکي محدود پاتې کیږي د ښوونځیو په کتابونو کې نو دوی د یو حافظ مثال لري دوی سره یوازې په حافظه کې هغه څه وي چې دوی لوستي وي ولغی بهر نشي تلای وغز د کوونکې چې اضافي مطالعه کوي بلا بل نظرونه لوستوي ناغوی به په ژوندم پویږي د ژوند په طریقام پویږي په خپل هغه برخه چې دوی ورته جوړ دي اقام پیدا کولای شي نو د زکونکو لپاره دا ګټه ډیره ده ځکه بل دا ګټه ده چې کله د کوونکې په خپل ذوق مطالعه کوي هغه څه چې خوخيږي خوند ورناخلي نو هغه مطالعه ورته ډیره زیاته ګټوره وي که د خوځي کتابونو باندې ایواز راشو په کس وکړو نو هغه به دا ستونزه وي چې کله کله ډیر زیات خسته کون وي او موضوعات هم زړوي استاد غزنفر یو ډیره بهترین خبره کوي وای چې هغه مطالعه تاسو لپاره لا ډیره ګټوره ده کله چې تاسو هغه د خوند لپاره ولې د تفریح لپاره ولې یو خدای چې خو وخت ورکوي ډیر وخت ورکوي چې ویل ولې هغه موضوع مو په ذهن کې خکینی نو ځکه کو ته مو ډیره توصیه دا وی چې دوی د ادبیاتو سره نږدې پاتې شي یا لارو په هني سره دغه شاینم د دوی لپاره ډیر مهم دي یو خو به خوند ریخلی او بل عموما دغه څه دي چې د ژوند لپاره ډیر زیات مهم دي نو د مثلا د فلسفي برخه ده هغه استاد غزنفر یو خبره کوي چې دا به بینصفي وي چې ژوند کوو او فکر ور باندې نه کوو نو دغه برخه عموما د هر انسان لپاره مهم دي او کچیر ته ځکهون کې بینصفي مطالعه وکړي نو زموږ د بدبختۍ یو لوی لامل چې هغه د ړون تقلید ده نو ان شاء الله لدی به بیا جوړل شي وي
د نورو ملګرو په ارتباط راتوي چې دوی اصلي کارونه څه دي او څومره وخت کتابتونونو ته ورکوي د کتابتون ادارې ته د کتابتون لپاره د کتابونو ټولول او د خلکو هڅول ډیر کارونه غواړي
زموږ کار تر ډیره د فیسبوک لاله روان دی ځکه د مغل لارې خلکو ته خپل پیغام رسو او څوک چې غواړي موږ سره مرسته وکړي یا لمک کتابونه وغواړي نو د فیسبوک او مسنجر لاله ورسره په اړیکه کې اوسو نو تبا ټول د انټرنیټ استعمالوي لاسرسي ورته لري استون ځنه نو دفتر خونه لرو خو هغه مکتبونه چې کوم راټولو په کور کې ساتو نو بیا که څوک مختنه کوي هغه ته ورسپارو او درڅنګ ملګری مو بعضي دندې لري بعضي زده کوونکي دي مختلف برخو کې کار کوي نو هر وخت چې مو کله کتابتون پالو هغه ورځ ټول وخت وباس یو په غونډه کې ګډون کوي درڅنګ هر میاش چې کومه ناست لرو په غي کنټرول ملګری ګډون کوي او ډېر پلی ولتیا راځي
ازادي رادیو د میلما خبري اوري زموږ میلما مدني فعال طارق وزیر د چې په خوست ولایت کې یو شمېر کتابتونونه جوړ کړي او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي
تاسې ناشته لري غونډې جوړوي خلک تشویقوي چې کتاب ولولي دغه غونډو ته وخت پکار دی بل دا چې تاګ راتګ پکار دی مصرف پکار دی چې له یو ځای بل ځای ته یو څوک سي د موټر کرایه ډوډۍ او بل څه بل څه دا څه رقم تاسې ترتیبوي په څه شکل یې تنظیموي
دغه خپل راټولیدنه مو چې وی میاشتنی په دې کوم خاص مصرف نه کیږي او هغه ملګری مو د یو دفتر لري هغه کې سره راټولیږي خو دغه غونډه چې وی دا واقعا مصرف لري مثلا د موټر تک راته ځکه د ولسوالۍ لري د لاره نو مصرف کیږي او غونډه جوړول هم مصرف غواړي نو هغه بیا چې کوم دغه میاشتنی پند مو خپل سره راټولو همدغه بیا کله چې مثلا پوه شو چې غونډه ته وخت نږدې دی تبونه مده دی نو بیا هغه پیسې د غونډې لپاره سپمو او بیا پرې کتابونه نه اخلو او هغه کتابونه چې خلک یې راکوي په هغې تکیه کوو او د خپل پند پیسې بیا د غونډې د جوړولو لپاره کاروو
تاسو له خلکو کتابونه چې غواړئ چې تاسو ته وړیا درکې د کتابتون لپاره هغه په څه شکل له دوی نه غوښتنه کوي
زموږ خپل د بهیر فیسبوک اکاونټ ته تر څنګ د ملګرو اکاونټونه دي نو په د ډول دغه خپل پیغام خلکو ته رسو او تر څنګ داسې وي چې مثلا موږ له چا سره د کتابونو مرسته وکړو نو هغوی هم لیوالتیا لري او غواړي چې دغه کار مخ ته لاړ شي نو د خپل احساس له مخې هغوی هم به مرسته کوي مثلا زه یو چاته کتاب ورکم نو هغه غواړي چې داسې کار مخ ته لاړ شي هغه هم خوښیږي چې کتابونه ډلې
یوازې لیکوال
روان شي ځکه د ټولو لپاره د خلکو او څوک چې کتابونه وسپاري دا غوی اکسونه پوسټ کوو
یوازې لیکوال کتابونه درکوي او که عام خلک هم هغه خلک چې په کورو کې کتابونه لري اضافي کتابونه لري او نور نه غواړي ویل ولی هغوی هم در سره مرسته کوي
او دواړه برخښته بعض لیکوالان خپل کتابونه چاپ کینو هغه خبرندوی دوی ته کوم کتابونه ورکوي دا غینه یوه اندازه مرسته وکړي ځکه لیکوال هم غواړي چې د کتاب خلکو ته ورسیږي او هدف یې همدای او ترڅنګ خلک هم ډیر مرسته کوي یعنی ان په تکیه مو په خلکو ډیره ده مثلا زه خپل شخصي کتابونه لرم مطالعه کوم او اوس غواړم چې چا سره مرسته کم ترڅو نور خلک هم څخه استفاده وکړي نو دا ډول کسان هم شته چې مثلا خپل کتابونه راکوي
او هغه خلک چې په نورو ولایتونو کې دي هغوی بیا خپل کتابونه څنګه تاسو ته درسي
آزادی رادیو د میلمه خبری اوری زموش میلمه مدنی فعال طارق وزیر ده چې په خوس ولایت کې یو شمیر کتابتونونه جوړ کړي او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي تاسو خو بیلابیلو سیمو ته ځئ بیلو کلیو ولسوالیو ته سفرونه کوئ حتما به د دغو سفرونو په ترڅ کې چ خلک دعوتوی کتاب بستلو ته یا کتابتون جوړوي نو عجیب او غریب مسائل سره به مخامخ کیږي کومه خاطره ک در پزړه کیږي سمو شلاوریدونکو سره شریک کړئ
زموږ یو دوه جالبې خاطرې به درته وایم زموږ په ټولنه کې یا عموما د نړۍ په هر برخه کې چې په وی برخه کې څوک مبارزه کوي کا سیاسي وي کا په ټولنیزو مسایلو کې وي یا په نورو برخو کې خو چې مخکېزي له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ کیږي له مشکلاتو نه راتېریږي او بیا هغه هدف چې ټاکلی وي ورته رسیدلی شي او خاصتا دغه رضاکارانه کارونه دا بیا لږ څه ډېر ستونزمن وي که نه ځکه دکې اقتصادي مشکلات هم زیات وي او بعضو خبرو نه به هم سړی مجبور دی چې بعضې خبرې وزغمي نو زموږ اول دا چې یو ملګری به مو کوم کتابونه به مو چې راټول کړل نو له هغه سره به ایښي وو نو لغه بیا ملګرو استفاده کوله خپل یا د نور ملګرو په خار کې بچکومو هغه به مو غوښتنه کوله د ورته کتاب رسو د غدي ملګری متردی هده ل کتاب سره مینه او محبت و چې موږ به ورته زنګ وکړو چې مثلا دا کتاب مې پکار دی سبب به برتر ته د زنګ کوو چې کتاب مې درته راوړې یعنی مم کله کله بل موږ یې شول چې ما د کتاب غوښتنه کړې و ضرورت په هم زموږ خدای غ مینه تر دې هده و تر دې هده بلتیا و یعنی چې ورځې هم کتاب نه دی هیر کړی دی چا لپاره چې مثلا لمایر شو سبا به یې درکم داسې کله نه دی پېښ شوي یعنی دومره زیاته مینې ورسره وه او دومره دغه کار ته یې وخت ورکړی او دقت یې ورته بل موږ چې کله دا د موساخلو ولسوالۍ کې کتابتون پرانیستلو نو بیا د هغې لپاره خو چې ځو موساخل د خوست له ښاره لرې دي
یعنی فاصله لري او چې مثلا ته موټر کې ځي موټر سپیشل نیسی نو کرایه ډیره راځي کنه. بیا بل کسان ډیر وو بعضی کسان مو اضافي هم لخاره بیول نو دغه خبرې وي. نو یو ملګری نه چې وروسته خبر شو هغه د یو موټر د سپیشل کړی او هغه پیسې چې کومې د ورکړي وي هغه ورته لیو بل چا څخه قرض اخیستی وي، یعنی تر دې حده پورې دغه مرسته وکړه دی بهیر سره او دغه مشکلات پر ځان وزغمل چې قرض هم واخیست خو د بهیر لپاره دا قرباني وکړه چې دغه پیسې مصرف کړي. او بعضې وخت به کله کله یو نیم ځای کې مشکلات هم و، سیاسي ستونزې وي یا به نور ستونزې وي، مثلا د غلو خطره وه، خو له دې هر څه ملګري ور تېر شوي دي، زغملي دي او دا حالات تېر کړي دي، خو کیسه کې نه دي شوي. یعنی خپل کار ته کار ویلی او سر ته یې رسولی دی. او بعضې داسې سیمې موږ لرلې چې هلته ډېر زیات خطرناکې وي، یا ممکن خطرناکې نه وي، خلکو به ویل خو یو ډول خبرې وي چې دغه سیمو ته تک ښه نه دی، کنه ستونزمن دی یا له خطره ډک دی، خو څوک د دې پروا چا نه ده لرلې. او هماغه سیمو ته یې هم رسیدګي کړې ده او تر ډېره مو ټینګار هم په دې کړی چې ډېرو لرو پرتو سیمو ته هڅه وکړو کتابونه ورسوو، ځکه هغه خلک چې ډېر لرې پراته وي، له ښاره په ډېره فاصله کې وي، یا داسې وي چې مثلا په تعلیمي برخه کې ورته کار نه وي شوی، نو تر ټولو ډېره توجه هم هغوی ته کړې ده او هغه زموږ لپاره ستونزمنه هم دغه ځای ته رسیدنه. او بیا د هغې خلکو د کتاب سره مینه پیدا کول، د هغوی د په لیوالتیا باندې کار کول، انګیزه ورکول، نو دغه شیان ډېر ستونزمن و، خو ملګرو ورته پوره هڅه کړې ده او د خوست داسې سیمو ته کتابونه وړي چې مخکې چا نه وي وړي او بعضې ډېرو مشکلاتو سره هم مخ شوي دي او د هر څه یې تېر کړي دي، هغه خپل کار یې مختبي ولی.
مدنی فعال طارق وزیر و چې په خوست ولایت کې د کتابتونونو د جوړولو لپاره خلک کتاب لوستلو ته هڅوي. دا زموږ د نن ورځې د آزادۍ رادیو میلمه.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خودولی داشن خالے صبر اکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے